دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله ارچوال د بشری حقوقو د څار سازمان پر نړیوالو مرستندویانو چې په افغانستان کې د جنو خوځو د زده کړو اړوند مرسته کوي د بشری حقوقو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت د پام کولو او د دې ستونزو د حلولو غوښتنه کوي. د نوې خونیش کال د پیل سره سم دغه سازمان وای لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو جنو خوځو پر مخ خونځي پرانیزي او کنه. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوې خونیش کال د پیل سره سم خبر شو لیکلی د خوځو تعلیم یوازې د خونځو د دروازو پرانیستل نه دي او د بشري حقوقو اړوند نورو مسایلو ته هم باید پام وشي. سبب اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکارۍ کانفرنس سازمان یا OIC په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 43مه غونډه کې چې د دوه ورځو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د فرانسې د سره صلیبي ادارې لخوا په افغانستان کې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو بیرته فعالولو د ژمنې خبر ورکړي. د دې وزارت ویان جاوید حاجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویلي چې وزارت یې تر اوسه توانېدلې چې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې د 500 روغتونونو لپاره د تمویل سرچینې پیدا کړي. حاجیر زیاتوي په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود هلته د ARC په نوم یو بنسټ ژمنه وکړه چې د کووډ 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې 13 روغتونونه فعال وو. د پاکستان ملي پارلمان ولسی جرګې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای اخیستلو پریکړه کړې. د 2013 کال راهیسې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخت ازموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد 13 میاشتې عمران خان په وړاندې یوه لایحه وړاندې کړه او وی ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي ځکه د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړوی له ګونده انحراف کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بل ولسمشر اندری دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرو کولو لپاره روانه جمعه پولینډ ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. د اعلامیه له مخې ولسمشر بایدن به پر دې بحث وکړي چې د امریکا متحده ایالات دغه راز نور متحدان او شریکان به په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه جګړې له کبله د راغلي بشري ناورین په وړاندې د مبارزې لپاره څه اقدامات وکړي. اعلامیه زیاتوي بایدن به د پولینډ تر سفر مخکې په بلجیم کې د ناټو د وو لویو صنعتي هیوادونو او اروپایي ټولنې له رهبرانو سره هم وګوري. د اوکراین د صدر اعظم راستیا لوای هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین د په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمې دوه پر ځمکه د وسلې خودلو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغه زیاته کړي چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړي. روسیې پرون له اوکراینی ځواکونو په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې د خپل وسلې پر ځمکه د خودلو غوښتنه وکړه. داخل شوی د متحده ایالاتو حکومت په برما کې د پوز لخوا د روهینګای مسلمانانو ځپنه چې د څو کلونو راهیسې روانه ده نسل وژنه یا قتل عام اعلان کړي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن و دا اعلان نن د متحده ایالاتو د هولوکاست د یاد په موسم کې په یوې غونډه کې وکړي. دغو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط دا معلومات مطبوعاتو ته ورکړي ځکه چې د متحده ایالاتو دا اقدام تر اوسه په عامه توګه اعلان شوی نه دی. د راپورونو له مخې د چین په جنوب کې د دغه هیواد یوه مسافر وړونکې 130 بوئنګ الوتکه لوېدلې ده. رویټرز خبري اژانس د چین دولتي رسنیو په حواله ویلي د چین د ختیز هوایی شرکت دغه الوتکه چې 133 مسافر پکې سپاره وو نن د دغه هیواد په ګوانګشی ایالت غرنۍ سیمه کې لوېدلې ده. اژانس د چینایي چارواکو له قوله ویلي چې د پیښې ځای ته د چین دولتي رسنۍ ژغورونکې ډلې رسېدلې، خو سمدستي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. دا و د دې ساعت خبرونه چې په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو راغلي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 یا باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د پوهنې وزارت د اوږد ځنډ وروسته اعلان کړی دی چې د نوي کال په سر کې به په ټول افغانستان کې ښوونځي د جینکو او هلکانو لپاره پرانستل شي. د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د هلکانو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او جینکو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي درس ورکوي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دغه مسلو د جینکو د یونیفارم او د ښوونکو د معاشونو په اړه د پوهنې وزارت د خبرونو د رئیس او ویاند عزیز احمد ریان سره مرکه کړې چې تاسو ته راوړو.
رئیس د جنو او هلکانو خوځي به کله پرانیستل شي؟
څلور سره یو هجری شمسی کال د حمل دی یا د ورېدې میاشتې په درېیم نیټه چې په ټول افغانستان کې به له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو او هلکانو ټول مکاتب پرانیستل کېږي.
د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې په یو شمېر ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي هلکانو ته زده کړې ورکوي او په ځینو ښوونځیو کې بیا نارینه ښوونکي نجونو ته درس ورکوي. دې مسلې ته د حل لار لټول شوې ده.
اصلا تر شپږم ټولګي پورې ښځینه ښوونکي کولای شي چې نارینه شاګردان درس ورکی او همدارنګ نو استادان کولای شي چې جنا زکوونکو ته درس ورکی. لوم متر دوله سنه ټول دې کوي د پوهنه وزارت ودا چې طرح جوړ کړی ده چې دا غو په اساس ته جنا زکوونکو ته خزینه استادان او نارینه زکوونکو ته نارینه استادان درس ورکوي.
یو شمې خزینه خون کې وای چې دوی زپه بشوي دي تاسو دا غوي د ادا پر اساس
اصلا د پوهنه وزارت نه یې طرح په اساس باندې ټول هغه خزینه خون کې چې د الکانو په مکاتبو کې درس ورکاوه هغه باید ښوونکو ته تبدیلېږي. اضافه بس په دې معنا باندې چې هلته په نارینه ښوونځیو کې ورته ضرورت نشته، هغوی به هغه نږدې ښځینه ښوونځیو ته تبدیلېږي.
آیا د نجونو د لباس په برخه کې کوم ځانګړی یونیفورم په پام کې نیول شوی دی؟
په مجموع کې د اسلامي معرفت په خاص ډول د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې شاګردان یا ښځینه ښوونکي کله مکاتبو ته راځي نو د حجاب رعایت به کوي. حجاب یو مشخص تعریف لري، هر هغه لباس چې د اسلام مقدس دین له اساساتو او افغاني فرهنګ سره سر وخوري او سره مغایر نه وي هغه مو د حجاب په حیث منو. نور په یونیفورم په مسله کې اسلامي عمارت کومه ملاحظه نه لري، ځکه دا لباس انسان شخصي مسله ده. اسلامي عمارت یو چا په شخصي سلیقه یو مسایلو چې ځان ته د مداخلې حق نه ورکوي. اما په کل کې او په ټوله کې ویلی شي چې هره د اسلامي حجاب رعایت لازمي ده، دا که په هر لباس او په هره بڼه کې وي هېڅ مشکل نشته. او په تېر وخت کې کوم تور کالي وسپین پړونمه یا ټکری و دې کې هېڅ مشکل نشته، هغه یو معقول و د افغاني فرهنګ له غوښتنو سره برابر لباس او اسلامي عمارت
د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې افغانستان کې ښوونکو ته جنوري او فبروري د میاشتو د ماشینو د ورکولو پریکړه کړې چې هره میاشت به هر ښوونکي ته $100 ورکړل شي. دا بهیر کوم ځای ته رسیدلی دی؟
بله، په لومړي قدم کې له یونیسف سره مو له زیاتو بحثونو وروسته د پریکړې ته ورسېدلو چې د دوو میاشتو معاشات په یونیسف له طرفه ورکول کېږي. په دې معنا چې د جنوري او د فبروري د میاشتې دغه لړۍ په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روانه ده. تقریبا د اولې میاشتې معاشات اکثریت پرداخت شوی دی، ورکول شوی دی، اوس د فبروري د میاشتې معاشات ادا کېږي او دغه پروسه لړۍ په بریالیتوب سره انشاءالله بشپړېدو ته نږدې شوې ده.
آیا کوم پلان شته چې د ماشینو دا بهیر نورو میاشتو ته هم وغځول شي؟
بله، د څو ورځې مخکې موږ له یونیسف سره یو مجلس درلود په هغو کې تر کال څه زیات احتمال لري. موږ خبره داسې کړې وه چې دوه میاشتې به معاشات یونیسف ورکوي، هغه موضوع نهایي شوله، عملي شوله او نهایي کېدلو ته نږدې شوه. اوس یوه بله طرحه باندې په ګډه کار کوو. د دې طرحې په اساس په دوه میاشتو معاش د یوسف موسسې لخوا ورکول کېږي. وروسته وخت کې به د 10 میاشتې د نړیوال بانک له طرفه معاش ورکول کېږي. نو په دوه مخکې چې 12 میاشتې مجموعا دا 14 میاشتو ته رسېږي. البته په 2 میاشتو نهایي توافق وشو، هغه پروسه بشپړېدا ته نږدې ده، او د پاتې 12 میاشتو لپاره هم د پوهنې وزارت او د نړیوالو خیریه بنسټونو لکه یونیسف او نړیوال بانک ترمنځ د تخنیکي ټیمونو ناستې موجود دی، او داسې امیدواري موجود ده چې 200 نورو میاشتو لپاره به هم دغه معاشات نړیوال بانک او یوسف اداره په غاړه واخلي.
اوس د پوهنې وزارت سره څومره ښوونکي کار کوي؟
په ټول افغانستان کې په مجموع کې 1,4 لک ښوونکي موږ لرو. د هغوی له جملې څخه 6% یا 6% ښځینه ښوونکي دي، او متبقي 4% چې دغه نارینه ښوونکي تشکیلوي.
د مرکې نه مننه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو 1 ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اسلامي هوادونو د تنظیم یا OIC د ورځنی غونډه راتلونکي شنبه په اسلام آباد کې پیلېږي. د تنظیم د خارجه چارو وزیران په اسلام ای نړۍ کې د اتفاق، عدالت او پرمختګ لپاره په همکاري خبري کوي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه د یاد سازمان یو بل غونډه هم د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شوې وه. د راتلونکي غونډې نور حال د شیناز نفیس په دې رپورت کې وایي.
په دریو میاشتو کې د نننا دابا دویم زلوی چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان یا OIC د خارجه چارو وزیران په اسلام آباد کې غونډه کوي. تیر کال د دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې د تنظیم غړو هیوادونو په یو ځانګړي غونډه کې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره شمنې کړې وي، خو د هغې وروسته بیا خاموشي لیدل کېږي.
زما په فکر افغانستان باندې به خبرې کېږي. دا تمه به وی چې د OIC د تیر غونډې د ژمنو جاج واخیستل شي. تیر ځل د افغانستان سره د مالی مرستو او د یو ځانګړي استازي ټاکلو ژمنې شوې، خو مشکل د غژمنو د عملي کولو ده. په سازمان کې ځینې غړي خشتمن دي، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې افغانستان سره د مالی مرستو لپاره کوم عملی ګامونه اخیستل شوی وي، او زیاتره غړي اوس هم د لیدیز نه تمه کوي چې افغانستان سره مرستې وکړي.
د ریپورټونو تر مخه داسې تمه ده چې راتلونکي غونډه کې به په طالبانو باندې غږ وشي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع سم کړي.
افغانستان کې ډېر پیچیده صورت حال ہے، وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس
افغانستان کی وضع پیچھے دا حال تھا، یو داسی حکومت دے چتر اوس نڑے والو پر رسمیت نہ دے پیجندل. ازما پر فکر طالبان ډیر زړ پال دی، او فکر یہ د پرمختلی اسلام استازی توب نہ کوي. کیدای شي اغوی نه غختنه وشي چې ځان بدل کړي.
د اسلامي هوادونو استازي با د 50 نه زیاتو غړو هوادونو ترمنس د یووالي، عدالت او پرمختګ لپاره په همکارو خبري کوي. خود تنظیم غړي د مخکینه په یوش مېر مسلو او اسلامي نړۍ کې په روانو جګړو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه په اسلام آباد کې د تنظیم راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره د چین د خارجه چارو وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده. په یاد هیواد تور دی چې په ملیونونو ویغور مسلمانانو د بیګار کیمپونو کې ساتلی دي.
بشکا دا یو پارونکو ګام دی چې یوه داسې غونډه ته چې په اسلامي اتحاد او د اسلام نه د ویرې په موضوعګانو خبرې کوي او چین ته ورکه د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. چین باندې د مخکې نه د اسلام نه د ویرې او د ویغور مسلمانانو سره د زور زیاتی تورونه دي.
د OIC غونډه په اسلام آباد کې په داسې وخت کې کیږي چې یو لور ته داسې ښکاری چې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د بی باورۍ رائے وکارولې شي او هغه بی واک شي. بل لور ته دا هم بکتل کیږي چې غړي هیوادونه د روسیې او اوکراین ترمنځ پروانو توده جګړه سوای. د نورو هیوادونو پسې اسلامي هیوادونه هم د دغه جګړې په اړه یو موټی نه دي. شہناز نفیس، امریکہ غگ اشنا ٹیلی ویژن.
سپینی خبری دورازی پا خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
روسیه د لومړي ځل لپاره د یوکرين په جګړه کې د غږ نه د چټک توغندي څخه د کار اخیستلو ادعا کړې او د یوکرين په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیسته. خو د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسیې سره د خبرو اترو کولو په اړه ټینګار کړی.
د روسیې پاوز پرون د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د غږ څخه د چټک او اوږد واټن کروز میزایلو د برید کولو ادعا کړې. د روسیې د پاوز یو ویان ویلي چې په دې برید کې یو شمېر اوکراینی پوځي تاسیسات له منځه وړي.
ویچرم 19 مارچ
د مارچ نو لسمه په ماخامو د شلمې په سهار مونږ په اوږد واټن وشتونکو توغندیو باندې د اوکراین پوځي تاسیسات په نخښه کړل. د نژند بیا جوړونې د فابریکې څخه د کالیبر په کروز مزایلو د اوکراین د زرهي موټرونو د ترمیم ورکشاپونو ته زیات زیان واړول شو او دښمن نور تاسیسات هم لمنځه یوړل شول.
په سیمه کې له بریده ژوندی پاتې عسکر د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
د
سا اخیستلو لپاره نور هوا نه وه. ما ماسک واغوستلو او فرش ته څیرمه کیناستلم. خپل ټوپک مې راواخیست او د خپل ټلیفون څراغ مې روښانه کړل. تر هغې چې د باندې نه وم وتلی نه پوهېدم چې څه شوي وو.
د اوکراین یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې په دغه برید کې تر څلوېښتو پورې د اوکراین بحري ځواکونه وژل شوي، خو اوکراینیان لا هم د خپل مقاومت په غښتلتیا ټینګار کوي.
موږ د روسیې لخوا اوکراین ته د لیږدول شویو ډول ډول وسلو او عسکرو ته په حوصلې او هوښیارتیا ځواب وایو. له دې امله د اوکراین د کرونو بویکا جګړه به په تاریخ کې یادیږي. دا یو داسې ځای دی چې د روسیې پوځ او قوماندانان یې په بشپړه توګه ناپوهي ښودلې ده او خپل خلک یې د وژلو اړخ ته وربللي دي. زمون پاوز په کرونا بویکا کې شپږ ځلې اشغالګر لمن زوړې دي. شپږ ځلې دوی بیا هم راتلو ته دوام ورکوي.
له بیګا شپې راهیسې د روسانو لخوا د ماریوپول ښار محاصره لا پسې تنګه شوي او په خارکیف او د اوکراین په نورو سیمو کې جګړې زور اخیستې.
د
شپې پر مهال پوځي عملیاتي او تاکتیکي پروازونو د اوکراین دوه شپېته پوځي اهداف نه کړل. د دوی ترمنځ درې پوځي قوماندانۍ، یو یې د راکټونو د توغولو د سیستم زیربنا او دوه د راکټونو او توپونو زیرمې او یو یې د تیلو زیرمه والا دی. بر علاوه 250 ځایونه چې پوځي وسایل پکې زیرمه شوي وو هم په نښه شوي دي.
خود دې سره سره د اوکراین ولسمشر د اوکراین او روسیې ترمنځ د خبرو کولو په اړه ټینګار کوي.
زه مطمئن یم تاسو پوهیږئ چې خبرې اترې اسانه او خوږې نه دي، خو اړینې دي. دا د ژوند لپاره دي. اوکراین تل یو سوله ییز ژوند غوښتی دی. له دې بر علاوه موږ اوس په سوله کې علاقه لرو. موږ هر شخص چې وژل کیږي شمارو یې، ځکه چې دا زموږ لپاره مهمه ده.
د اوکراین ولسمشر د روسیې سره د خبرو اترو غوښتنه داسې مهال کوي چې د کیف او مسکاو ترمنځ په خبرو کې د روسیې د مرکچی پلاوی مشر د جمعې په ورځ د خبرو د بل پړاو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په خبرو کې دې ته نږدې شوي چې اوکراین د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلې غوښتنې تیر شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کرونا ایوا ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنه د تیر کال د اگست میاشتې د بزرګونو افغانان د تخلیه په پروسه کې امریکا ته راغلي چې دوی کې زیاتره دلته خپل عادي ژوند او روزګار شروع کړي، خو ځینې نور بیا راتلونکي په اړه یو لړ اندېښنې هم لري. زموږ همکار متي الله د امریکا واشنگتن ایالت پی اس سیاتل ښار کې د نو راغلو افغانانو سره لیدلی او دا رپورټ تیار کړی دی.
مینا موسازی کابل کې د یو تلویزیون سره خبرې اړه. هغه هیله مند ده چې دلته امریکا کې به خپل فامیل سره نوې ژوند پیل کړي او د امریکا د فرصتونو نه ګټه واخلي.
آینده ته خو امیدوار ډیر یو ځکه امریکا کې ډیر فرصتونه دي، کاری فرصتونه دي، د زده کړې فرصتونه دي، خو ورسره ورسره ځینې هغه خپل مشکلات هم لري چې باید ورنګو ته آماده اوسو، خو د دې نه چې ویره ولرو د دې نه فرصتو ته ډیر خوشاله یو او وبه کولای شو په دې امید چې دسه یو ژوند خپل را جوړ کړو.
واقعیت خوشحاله استم دوباره زندگی من فصل خدا شروع کردم با کمک دوستا. طفلم دوباره اصلا مکتب میرن، خیلی هم خوشحال استم. خودم دوباره زندگی من شروع کردم، وظیفه نو، زندگی جدید.
سورگل د کونړ ولایت نه امریکا ته راغله ده او د سیاتل ښار کې وظیفه هم موندلې ده. منګل سورگل نه یو پختنه وکړه،
خپل وطن خلکو ته خپل ژوند تجربه څنګه وي چې نور راشي کنه راشي. خپل وطن ښه وي، هېڅکله د انسان کوښښ نه کوي خپل وطن ته لاړ شي، چې د خپل وطن کې سوله وي، امن وي، د کاروبار څنګه مساعد وي.
د واشنگټن ایالت هره ورځ د سورگل غوندې نو راغلو افغانانو ته هرکلی وایي.
د امریکا د واشنگټن ایالت د سیاتل په دغه ښار کې افغانان خپل نوې ژوند پیلوي. دوی د نوي هیلو سره راغلي دي او غواړي چې په امریکا کې د فرصتونو نه استفاده وکړي. دا چې دوی دغه استفاده څنګه کوي او خپل مرام ته څنګه رسیږي، دا به راتلونکي ثابته کړي. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، سیاتل، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې سباندې دوه میاشتو کې سلوي خزر ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شوي. په مخړی دی رپورت ته
د امریکا وزارت وایي چې په نشي موادو د روغتو درملنه چې د افغانستان په کچه کې ده وسله جدي مالستون سره مخ ده او په مخدره موادو د روغتو د درملنې په برخه کې د بهرنیانو د مرستو په کټه کې دوه ل اتراتیا روغتونو اله سلوي روغتونونه فعال دي. د دې وزارت بیان جاوید حجیر وایي چې په نشي موادو د روغتو فعاله سلوي روغتونونه اوس د ملي بودیجې له خوا تمویلېږي، خو به هم امکانات کافي نه دي.
وس یواز سلوی شفاخانی دی چې د ملي بودیجې نه دا تمویلېږي او دوی ارزه د خدمات صحي چې د پدغه شفاخانو کې در ډیر ټیټ شوی دی، ځکه کافي فاند لپاره اوس موږ نه لرو.
د عامه روغتیا د وزارت په وینا نړیوالو تمویلونکو هر کال په میلیونونه ډالره د نشي موادو د روغتو د درملنې په برخه کې مصرفول او د شته پلانونو له مخې دا تعهدات په 2020 کال کې هم وو، خو د سیاسي بدلونو له امله دا مرستې درېدلې.
خو یوازینی مشکل دا دی چې دغه بخش کوم صحي کارکوونکي موږ لرل او کوم سټاف موږ لرل متاسفانه اوس مهال تقریبا ځینو شفخانو کې حتی د 9 میاشت و 10 میاشت کې چې دوی خپل ماشونه نه راخستي، دا کوم ډونر چې دا واش کې سرمایه گذاری کول وسغه نشته.
د عامه روغتیا چارواکي وایي چې که څه هم امکاناتي په نش حساب دي، خو بیا هم په کال کې د هیواد په کچه په ټولو اتراتي روغتونونو کې تر څلوي غزرو پورې د روغدو کسانو د درملنې نسبي امکانات په واکې لري.
باید دا پیسې سیاسي نه کې، باید د شفخانو سره کومک وکړي چې دا عملاً د موږ د آیندې ځوانان دي. دا د موږ ځوانان دي، باید دوی صحیح تداوی وشي. هغه کسان چې په دې نشو باندې روغ دي یو درملنه باید وشي او نړیوال نم هم د خواهش د مرسته نور هم لا هم زیاته شي، ولې د انسان ژوند پورې تعلق لري.
د سرویګانو له مخې په افغانستان کې 3.6 میلیونه وګړي په نشي مواد معتاد دي او هر کال د سلوي غزرو په شاوخوا کې د معتادینو د درملنې ظرفیت دی چې کلونه وخخلی ترسو دا معتادین له نشو وژغورل شي. محمد ابراهیم مومن، آشنا تلویزیون، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ماشومان او ځوانانو ترمنځ لوستلو د فرهنګ د دود کول په مخه په خبر کې د داستانګو په نوم یو ځانګړی ګرځنده کتابتون جوړ شوی. دغه ګرځنده کتابتون د پیښور په بیلابیلو خونځو او کوڅو کې ګرځي او ماشومان او لویانو ته د کتابونو لوستلو ته ورکوي. زموږ همکاري مسکا صافی په دې باره کې یو رپورت جوړ کړی.
په پیښور کې یو شمېر رضاکارانو د کتاب دوست په نوم یو پروژه پیل کړی.
چې په بیلابیلو ښوونځیو ګرځي او د کیسې کتابونه ماشومانو ته لولي، ترڅو دوی د خپلو تعلیمي کتابونو تر څنګ د تفریحي کتابونو نه هم خوند واخلي او کتاب لوستلو ته وهڅیږي. ګلرخ محبوب د دې پروژې له مخکښانو څخه ده. نوموړې په دې باور ده چې ټولنه له کتاب او قلم پرته پرمختګ نشي کولی.
ډېر داسې ماشومان دي چې سرکاري سکولونو ته ځي، خو په هغه سکولونو کې بیا هغه دومره وسایل نشته دی چې هغه هلته لایبرري وي او دغه ماشومان چې دی د دې په لاس کې تاسو کتابونه وویني. موبایل لایبرري شروع کا او هغه موبایل لایبرري مختلف علاقو ته ځي او هلته ماشومانو ته کیسې کوي زمو والنټیئرز، او هلته موږ سره ډېر ښه کلیکشن دی په هغه موبایل لایبرري کې. دغه ماشومان راځي، دې کتابونه ګوري، کتابونه واخلي.
د دې پروژې تر سیوري لاندې شاوخوا نه کتابتونونه جوړ شوي چې تر ټولو ځانګړی یې د داستانګو یعنی کیسه کوونکي په نوم یو ګرځنده کتابتون دی. دا ګرځنده کتابتون د تفریحي کتابونو څخه ډک دی. رضاکاران بیلابیل ښوونځیو ته ځي او ماشومانو ته په زړه پورې کیسې لولي.
نو داغه ماشومان انټرسټ ډیولپ کیږي، او ځکه چې موږ کله زموږ رکشو ګوري نو ماشومان هم دغه وی چې آو د کتابونو ډکه رکشه رااله یا کتابونو والا رکشه رااله. نو د دې وجنا زموږ ماشومان چې کوم دي اګي انټرسټ ډیولپ شوه دي، څنګه چې موږ اګي ګورو چې کوم ماشوم زموږ اول ریډینګ نشو کولی اوس هغه ریډینګ کوي، لکه څنګه ماشوم دی هغه به وي دوست. موږ دې دا تو پخبل جوړ کا دال وو دې سین ته دوست داسي بیا موږ ورته وای دا ولیکا.
نګدې یو کال کیږي چې دا ګرځنده کتابتون د کتاب دوست د پروژې برخه ګرځېدلې ده. تر دې مهاله سباندې سلور زره ماشومانو له دې کتابونو څخه ګټه پورته کړې ده. ماشومان ورته په انتظار وي چې کله ګرځنده کتابتون راځي او دوی ته کیسې اوروي.
زما دې کتاب سره مینه ده، ځکه چې زه دا کتاب وایم، دا کتاب وایم، دا کتاب زه وایم دا تعلیم نه پاره، ځکه چې زه دا تعلیم وکم مال چې څو ګوې دا کتاب دا کدا څه شهره زه ورته وایم چې دا شه دې دا شه دې
وایې هفته کې دا یو راځي او دې کہانیاں موږ ته میډم وایي موږ تر کہانیاں زده کو خبرې تر زده کو چې څه سبق او څه بنا کو.
دغه ګرځنده کتابتون ماشومان د کتاب لوستلو له فرهنګ سره آشنا کوي، ځکه چې لیک او لوست د مثبت بدلون لامل کېدلی شي. مسکا صافی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پېښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ویان احمد الله ارچیوال د بشری حقوقو د سر سازمان پر نړیوالو مرستندویانو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي، د بشری حقوقو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت د پام کولو او د دې ستونزو د حلولو غږ کړي. سبب اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت د فرانسې د سره صلیبي ادارې لخوا په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو بیرته فعالولو د ژمنې خبر ورکړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې 8 روغتونونه فعال وو. د پاکستان د ملي پارلمان ولسي جرګې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رایه اخیستلو پریکړه کړې. دا ول 2013 کال راهیسې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی، د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخت ازموینه وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بل ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د يرغل په باب خبرو کولو لپاره روانه جمعه پولند ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړي. د اوکراین د صدر اعظم رستیا لوای هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین د په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو پر ځمکه د وسلې خودلو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغه زیاته کړه چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړي. ټاکل شوی د متحده ایالاتو حکومت په برما کې د پوز لخوا د روهینګای مسلمانانو ځپنه چې د څو کلونو راهیسې روانه ده نسل وژنه یا قتل عام اعلان کړي. امریکای چارواکو پرون ویلي چې د بهرنوي چارو وزیر انتونی بلینکن به دا اعلان نن د متحده ایالاتو د هالوکاست د یاد په میوزیم کې په یوې غونډې کې وکړي. د راپورونو له مخې د چین په جنوب کې د دغه هیواد یوه مسافر وړونکې 528 بوئنګ الوتکه لوېدلې. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رجونه زمونږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.